ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د دې خبري غړای د سر موضوع په پاکستان په ایران کې هغه پاکستانی زدکون کې او ظاهرین دي چې د ایران او د اسرائیل د جګړې لوجنا التبند پاتیو او اوس د پاکستان حکومت دوی د تافتان د سرحدي لارې لغاړي پاکستان ته په دغه کې سره راړولې دي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمهیز نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مورا یو ځای کړي کتر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي خړومبې خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی نن سهار د ایران لخوا توغول شو د میزایلونو یو برید د یو لوی روختون په شمول د اسرائیل شوخوا اهداف یمن کړی دي چې پکې لک تر لګه سلويخت کسان جوبل شوی دي په خیبر پختونخوا او زمشو قبایلی د لوکي د جرګې د نظام د بیا بحالې لپاره د کمیټه جوړولو سرکاري حکمنامه جاری شوه د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ پیل کې دوروستو په ایران کې موجود د پاکستانی وګړو خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ روانه ده او استمشال خبرونو تفصیل د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانی وګړو خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ روانه ده تیر شپه شاوخوا 4500 کسان د تافتان بارډر د لارې خپل هیواد ته را داخل شوي دي په تافتان کې د پاکستانی چارواکو په خبره چې په تیرو درې ورځو کې د تافتان بارډر د لارې د زرو څخه زیات کسان په مجموعي توګه راستانه شوي په کوم کې چې د زیارت کوونکو ترڅنګ زیاتره زده کوونکي او سیل کوونکي هم شامل دي د جون په 19 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې په تافتان کې د پاکستان هاوس مشر عبدالمنان مشال ریډیو ته وویل
یہاں پہ زیادہ ٹریڈ جو ہے ایل پی جی کا ہے پی جی جو ہے وہاں پہ پلانٹ وغیرہ
تیران سے خلوی تجارت دا ایل پی جی گیس دی خو حال تا دا ایل پی جی گیس زیادہ را پلانٹونا بمبار سوی دی یہ واضح پہ ایل پی جی بار اغل لاری یعنی راروانی دی چلا لمخا پہ لاری کی وی او دا پاکستان للوری ایران تا ہر دول خوراکی او تجارتی شانو لیش دول ہم بند سوی دی
دور لوڈنگ وغیرہ وہ بند ہو گئے
عبدالمنان د ایران څخه د پاکستانیانو خپل هیواد ته د راستنېدو په خاطر وویل چې د تافتان چک پوسټا سریری سات خلاص ساتلې شوې ده او د پاکستان څخه ایران ته په داخلي دو په بشپړه توګه بندیز ده د نوموړي په خبره چې نن هم د راستنې شو پاکستانیانو یو قافله په نه بسونو کې د کوټې په لور روانه کړې ده په کوم کې چې زیاتره هغه زده کوونکي دي څوک چې د میډیکل د تعلیم د ترلاسه کولو لپاره په ایران کې نشته په خیبر پختونخوا او زمشو قبایلی د لوکي د جرګې د نظام د بیا بحالې لپاره د کمیټې جوړولو سرکاري حکمنامه جاری شوه تیر ورځ د وزیر اعظم هاوس نه په جاری شوه حکمنامه کې ویل شوی چې اتل د سرکني کمیټې مشري به د سفران وفاقي وزیر امیر مقام کوي دغه مرستیال به د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ وي او پکې به د خیبر پختونخوا د گورنر علا وزیر او د داخله چارو د وفاقي وزیر ترڅنګ وفاقي او صوبایي سرکاري لوړپوړي چارواکي غړي وي دا په داسې حال کې ده چې په 2013 میلادی کال کې خیبر پختونخوا سره د زمکیدونه پس په هغو سیمو کې د پخوانی اف سی آر نظام ختم شو چې ورسره هغو سیمو ته عدالتي نظام وغځېدو خو بیا هم په هغو سیمو کې د روایتي جرګو د نظام کمی محسوسېدو چې اوس یې د بیا بحالې لپاره دا کمیټې جوړه شوې دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د پوځ مشر فیلډ مارشل سید آسیم منیر په واشنگټن کې په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې ولسمشر ټرمپ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د رواني همکارۍ ستاینه وکړه او په سیمه کې د پاکستان د سولې هڅې ومنلې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د دوام په اړه موافقه وشوه راډیو زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ له پاکستان سره د دواړخیزو ګټورو سوداګریزو تړونونو کې لیوال د پوز مشر د پاکستان او هند ترمنځ د اوربند اسانتیا په برخه کې د هغه د مثبت او اغیزمن رول لپاره د پاکستان او د هغه د خلکو په استازیتوب د ولسمشر ټرمپ څخه مننه وکړه بلخوا تیره شپه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پوز مشر آسیم منیر سره د ایران اسرائیل د شخړې په اړه مفصل بحث هم کړی او روسته خبر دا چې نن سهار د ایران له خوا توغول شو د میزایلونو یو برید یو لوی روختون په شمول د اسرائیل شاوخوا اهداف ځانمن کړی دي چې په کې لږ تر لږه سلویخت کسان جوبل شوی دي. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویل چې جون په 19مه د جنوبي خار بیرش باندې یو روختون په شمول د هیواد دننه په ګڼ میشتو سیمو کې د ایران له خوا په نخښه شوی دي. چارواکي وایي که څه هم تلفات کم خو زیاتوي چې د روختون یوې څانګې ته سخت زیان رسېدلی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب سره تړلي تسنیم خبري ایجنټ په خبره چې دغه هدف د سورو کاتبی مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پاوز او استخباراتي مرکزی دفترو د مشال د خبرونو پای. ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مده ته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په ایران کې د پاکستانی زدکونکي پاکستان ته راوپس شوي دي. تیره شپه د تافتان سرحدي لاره د راوړېدو نه پس یوې زدکونکي مشال لیدو ته وویل
ایران ڈیفینس کر رہا تھا لیکن جب ڈیفینس بھی کرتے ہیں یا پھر میزائل وغیرہ آتے ہیں ڈرونز آتے ہیں ان کی آواز بہت سخت ہوں گے گریں گے کیا مطلب کس طرح ایران کنٹرول کرے گا.
بلخوا ایران کی میشتا افغان کڑوال وائی چی دی غواڑی دا تہران نوزی خود بھی تھا اجازہ نشتا
تهران د وټلو په اړه کې د اجازه د ورکول کې چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د مانا نقصان لري امر افغان پاتې په تهران کې
او د میرامشا آی ڈی پیز غوښتنه کوي چې دوی د خپلو سیمو ته ستنه کړي.
موږ سره کډوالۍ ژوند کوو د وخت نه یولس کاله پوره کېږي چې کډوال په بکاخیل کې کې هم پراته دي هلته یې نور ځایان کې هم په خپله مرسته پراته دي.
نړۍ افغانستان او سیمه مو هم په پام کې ده د مشال تر څنګ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونې تاسو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام او که تاسو سره سمارټ فون نه تاسو زموږ اپ یا اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ مشال ریډیو مو پته ده. د خبرونې په لور ورجو د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. څنګه تاسو ته معلومه ده د پاکستان ډېر یو شمیر زده کوونکي دا مهال په ایران کې دي چې هلته زده کړې کوي. څنګه تاسو ته معلومه ده د اسرائیل او د ایران ترمنځ د موجوده شخړې له کبله د دغو اوریدونکو زده کړې اغېزمنې شوې دي او دوی ته ویل شوي دي چې خپل وطن ته واپس شي. دغه را واپس شوي دي او تیره شپه هم 4500 زده کوونکي پاکستان ته راوړېده او د چارواکو په خبره دا مجموعي شمېره تر زرونه اوریدلې ده. په دې اړه باندې زموږ همکار ایوب ترین دا راپور لیکلی.
د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ د پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانیانو و خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ چسپانده شوې ده او د جون په 13مه نیټه شاوخوا 4500 نفر د تفتان بارډر د لارې و خپل هیواد ته راداخل شوي دي. په تفتان کې د پاکستاني چارواکو په خبره چې په تیرو درو ورځو کې د تفتان بارډر د لارې د زرو څخه زیات کسان راستانه شوي دي. په کوم چې د زیارت کوونکو تر څنګ زیاتره زده کوونکي او سیلګران شامل دي. جون په 19مه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د پاکستان اوس مشر عبدالمنان وویل چې د ایران څخه د پاکستانیانو و خپل هیواد ته د راستنېدو په خاطر یې د تفتان چک پوسټ د 4500 پورې خلاص ساتلی دی خو د پاکستان څخه و ایران ته پر داخلېدو په بشپړه توګه بندیز دی. ایران څخه لوی تجارت د ایل پی جی گیس دی خو هلته د ایل پی جی گیس زیاتره پلانټونه بمبار شوي دي چې له امله اوس ایل پی جی ډېر نه راځي. یوازې په ایل پی جی بار هغه لاریانې را روانې دي چې له مخه په لار کې وي او د پاکستان له لوري ایران ته هر ډول خوراکي او تجارتي شیانو لېږدول هم بند شوي دي. د نوموړي په خبره چې نن هم د ایران څخه راستانه شوي د پاکستانیانو یوه قافله په نو بسانو کې د کوټ په لور روانه کړې ده. په کوم چې زیاتره هغه زده کوونکي دي څوک چې د میډیکل د تعلیم علم د ترلاسه کولو په خاطر د ایران په زیدان او نورو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې. ښاغلی منان هیله څرګنده کړه چې دا قافله به د سرحدي عسکرو په څارنه کې تر ماښام پورې وکوچ ته ورسیږي او دغه ځایه به د قافلې غړي و خپلو آباګنۍ سیمو ته ولېږدول سي. په دې ترڅ کې د جون په شپاړسمه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د بلوچستان د تجارو د اتحادیې مشر اجي ایوب میراني د حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د ایران څخه د پاکستان په لور په تجارتي سامانو بار کنټینران او یا هم د پاکستان څخه په میوو بار لاریانو په مخ د تفتان نړیواله سرحدي پوله تر هغه وخته پورې نه بندوي چې تر څو دا نوي ترله تېر سوي. بلخوا د جون په اتلسمه نیټه د تفتان د لارې و کوچ ته رارسېدلي د پنجاب سره تړاو لرونکو ځینې زده کوونکو د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په ایران کې د خوف او ویرې یوه ناوړه وضع وه او خلک ډېر پریشان وو. په دې اړه به غوږ شو د تهران میډیکل ساینس د پوهنتون یوې زده کوونکي میرمن سادیا مریم ته.
ایران ډیفنس کر رہا تھا لیکن جب ڈیفینس بھی کرتے ہیں یا پھر میزائل وغیرہ آتے ہیں ڈرون آتے ہیں ان کی آواز بہت.
ایران دفاع کولا خو بیا هم میزائل او ڈرون را روانو او لوړ آوازونه درلودو چې له امله ماشومان د ډیری ویرې سره مخ ول، ځکه چې هیڅ په دماغ کې نه راتلل او هر کس په دې پریشان وو چې دا ډرون به کوم ځای رالویږي یا به ایران کنټرول کړي. بس ټول په دې فکر کې وو
انټرسپټ ہونگے گرنگے کیا مطلب کس طرح ایران کنټرول کرے گا.
بل پلو ته د عراق و سرحدي پولیس ته چیرمه د علم پوهنتون زده کوونکي ډاکټر شهزاد بیا زیاته کړه چې د اسرائیل لخوا د زیدان په ګډون د ایران پر بیلابیلو ښارو د بریدو وروسته د دوی لپاره نور په ایران کې پاتې کېدل امکان نه درلودي. پوهنتون مامورینو موږ ته د شپې امر وکړي چې سهار پوهنتون پرېږدي او په خوندي توګه ولاړ سي. سهار موږ د بس پر تمځای ولاړو چې د اسرائیل ډرون راغلی چې موږ یې وویرولو، خو د ایران هوایی نظام ډېر ښه او د اسرائیل زیاتره ډرون یې ناکاره کړل. د ایران څخه راستانه سوو زیاترو وګړو دا هم وویل چې د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنګ د پیل کېدو وروسته د جون د 15مې نیټې څخه په ایران کې موجود د پاکستانیانو و خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ چسپانده سوې ده. خو په تفتان کې چارواکو ویلي دي چې تر اوسه یو ایرانی کس هم د پناه لپاره و پاکستان ته نه دی راغلی. یادوي چې د جون په 14مه نیټه د اسرائیل لخوا پر ایران د بریدو د پیل کېدو وروسته د جون د 15مې نیټې څخه پاکستان د ایران سره خپله سرحدي پوله د هغه پاکستانیانو په مخ په بشپړه توګه تړلې ده، څوک چې پر ویزا یا راداري و ایران ته تلونکي وو. په تفتان کې د چارواکو په خبره چې د ایران څخه د راستنېدونکو زیارت کوونکو او نورو پاکستاني زده کوونکو لپاره په تفتان، ګوادر او مند کې 24 ساعته د پولې د خلاصون زمینه برابره کړې ده. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو د جون په 15مه نیټه و رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې دا وخت هم د دیر څخه بیا تر 24000 پورې پاکستانیان موجود دي. په دوی کې نږدې 15000 زیارت کوونکي هم شامل دي. بل پلو ته د پاکستان د اوابازۍ د ادارې په خبره چې د پاکستان د هوایي شرکت پی آی یو جهاز د پېښور څخه د ترکمنستان و پلازمینې اشکاباد ته تللی او د جون په 13مه نیټه یو سلوه زیارت کوونکي و اسلام آباد ته رارسولي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو او دا چې ځینې افغان کډوال چې په ایران کې میشته دي هغوی دا وایي چې دوی غواړي د تهران نه وځي، خو دوی ته اجازه نشته.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي، او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخته ویره اندېښنه او ناامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي له تېرې شپې راهیسې افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نورو ښارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډېر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم ښار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا هم کړی چې له دې خاره د وتلو د هڅې پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوي هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي، بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یو خاره بل ته د وتلو اجازه ورکوي، او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه، د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسؤلیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې د افغانانو نقصان لري. افغانان باندې پاتې په تهران کې دغه نن سحر سلپاسه 15 بجې ما پسې ملګري زنګ والو ماتي ویلي چې رزم دفتري کفالت ته چې ونه شو، نو دغه موضوع ډېر جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض یم، عملیات مې کړی دی. ډېرې افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسا عمر زاد ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه څه له امله چې امنیتي ګواښونه بلل کېږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کېږي.
مهاجرینې که د تهران هست مهاجرینې
په تهران کې میشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولی شي له دې ښاره ووځي او یوې امنی سیمې ته لاړ شي، خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کېږي له دې ښاره ووځي، آن موټر یې نه انتقالوي، چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طلوع نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په ایران د اسرائیلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکی و، د پلار په خبره یې شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سې شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی، ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي و چې یو ملګری یې په تهران کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسره د ښاره ووځي. له دې وړاندې اسرائیلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداری ورکړی و.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جون 19 د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې ومه ورځ ده. اسرائیلي چارواکي وایي ایران د هغوی په جنوبي ښار بیرسبا کې یو روغتون په میزایل وویشتی دی. په سملاسي توګه د ملک جوبي راپورونه نه دي ورکړل شوي. نور حال زموږ همکار اسرائیل محمد وړاندې کوي.
د جون په 19 هم د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده. اسرائیلی پولیسو د ایران د راکټي برید له امله د اسرائیلو په یو جنوبي ښار کې روغتون ته د اوختي زیان ویډیو خپره کړي. د براسیال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 13 ویلي چې د ایران په اړه یې په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر فیلډ مارشل جنرال اسیم منیر سره خبرې کړې. که څه هم ډونالد ټرمپ وویل چې اسیم منیر له ده سره سلا شوې، خو نور وضاحت یې ورنکړ او زیاته کړه چې اسی منیر ایران لډیرو خپي جنې خورده په خبره نو موړ په روان حالاتو خوشاله نه دی.
Chief of Staff to the Pakistani Army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that?
Yeah. Well, they know Iran very well.
هو هغوی ایران ډیر ښه پیژني، له ډیرو یې ښه پیژني. هغوی په هیڅ نه دي خوشحاله. داسې نه ده چې ګنې هغوی له اسرائیل سره ښه نه دي. هغوی ایران او اسرائیل دواړه پیژني، خو کېدای شي هغوی ایران ښه پیژني، خو هغوی ګوري چې څه کېږي. خو هغه ما سره سلا شو.
هم په دغه خبري غونډه کې ډونلډ ټرمپ څخه چې کله یو خبريال پوښتنه وکړه چې آیا تاسو فکر کوئ چې د ایران رژیم سقوط کولی شي، نو په ځواب کې یې ټرمپ وویل هو هر څه کېدی شي، هو دا کېدی شي، هو البته. ټرمپ وویل چې ایران غواړي له امریکایي چارواکو سره وویني او د ده په خبره د امریکا اړخ ښایي دا کار وکړي. نوموړي زیاته کړه باید ایران ډېر مخکې یو تړون ته رسېدلی وي. اسرائیلو د ایران پر وړاندې خپلو نږدې یوې اونۍ هوایي او توغندیزو بریدونو ته دوام ورکړی چې د ایران د پوځي قوماندې لوړ پوړي چارواکي یې له منځه یوړل، د دوی اټومي وړتیاوې یې زیانمنې کړې او سلګونه کسان یې ووژل. بلخوا د ایران غچ اخیستونکو بریدونو په اسرائیلو کې لسګونه ملکي وګړي وژلي او سلګونه یې جوبل کړي دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تېر ورځ د پاکستان د پوځ مشر آسیم منیر د امریکا په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات شوې، چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران او اسرائیل په شخړه هم خبرې شوې دي. د دغو خبرو تفصیل زموږ همکار شانواس ترکزی نه اورو.
د پوځي مشر آسیم منیر دا دوره په داسې وخت کې کیږي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ په یو بل بریدونه او جګړه هم روانه ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د جون په 13مه ناوخته د جیو ټلویزیون د کوربه شازیب خاندازه سره د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان بیا بیا وایي چې پاکستان د ایران سره ولاړ دی، دغه بیانونه اسارډر چې نائب وزیر اعظم دی هم جاری کړی دی. بل فیلډ مارشل په خپل هم د وزیر اعظم شهباز شریف سره ایران ته تللی. نو په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل جګړه ډیره توند ده، امریکایي ولسمشر د اسرائیلو سره ولاړ دی، نو دا به د پاکستان لپاره کوم ستونزمند حالت خو نبی خواجه آصف دا جواب ورکړه.
فیلډ مارشل آسیم منیر صاحب کی وہاں پہ موجودگی جو ہے
فیلډ مارشل آسیم منیر هغل ته ورتک هر څوک لوړاندې نه ترتیب شوی دی، خو بیا هم د هغه هغل ته موجودگی ډیره ښه ده. زما خیال دا دی چې دا خبر به ضرور مخې ته راغلی دا چې کوم د ایران او د اسرائیلو ترمنځ شخړه ده، او دی کې فیلډ مارشل ډیر ښه کردار هم لوبولی شي، او دی کې پاکستان د امن لپاره ډیر ښه کار کولی شي. خواجه آصف په 19 جون په خپل ایکس پانه لیکلي دې ملاقات کې چې څنګه نړیوال او سیمه ییز معاملات د بحث دلان دی راغلل، او بیا دا هم چې ګنې پاکستان دغه معاملات ګنې څنګه وارولی شي، نو دلته د پاکستان اهمیت هم تسلیم شو. په قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې د تاریخ استاد پروفیسور ډاکټر حمایت الله مشال رډو ته وویل دا نه چې ګنې دغه ملاقات کې یوازې د ترقی ساينس او نورې خبرې شوې، بلکې هغلته د ایران او د اسرائیلو په حواله سره اوږدې خبرې شوې. ځکه دغه خبره دغه ملاقات د یوې ګنټې د پاره خو بیا دوه ګنټې وغوښت شو،
او زمونږ د پارلیمنت دواړو ایوانونو د اسرائیل د حمله غندنه کړې ده، او دغه شان ایران سره د خپل حمایت اظهار کړی دی. او یو څو ورځې مخکې د ایران د پارلیمنت چې کوم ویډیو هغه په سوشل میډیا باندې دا نشر شوی وو چې په هغې کې د ایران پارلیمنت چې کم دی تشکر پاکستان، تشکر پاکستان پارلیمنٹیرین دغه سلوګنز چې کم دی دا راپورته کوي. زمونږ نائب وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب دا خبره واضحه کړله، پاکستان چې کم دی د ایران مکمل سفارتی او اخلاقی حمایت کوي. خوب د پاکستان چې کم ارسنل دی، د پاکستان ایټمی قوت دی، هغه د پاکستان د قوم امانت دی.
د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې آی ایس پی آر هم د جون په 19مه دغه ملاقات په حواله سره خبر پاڼه جاری کړې. هغوی لیکلي ملاقات کې په تجارت، اقتصادي ترقۍ، بارودي سرنګونو او مدنیاتو، مصنوعي ذهانت، کرپټو کرنسۍ او د ځینو نورو موضوعاتو سره سم په ایران او اسرائیل شخړه هم خبرې شوې. دوی لیکلي د ملاقات کې فیلډ مارشل آصف منیر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته دعوت ورکړه چې په کومه مناسبه نیټه باید پاکستان ته سرکاري دوره وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اړوندو د خبرونو په دې برخه کې ورته وزیرستان ته د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د بنو کم چشمه سیمه کې میشته دي، ګیلمن دي چې حکومت یې نه خوستنوي، نه یې په آرام ژوند ته پرېږدي او هر ورځ پولیس پرې چاپې وهي او نیسي. ژوند یې د ستونزو سره مخ دی. نو وزیرستان کړل شي چې ستونزې کمې شي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې واورئ.
د بنو کم چشمه سیمه کې آباد د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ګیلمن دي چې حکومت یو لوري ته دوی خپلو سیمو ته نستنوي، مرسته یې ځنډولې. بل طرف پولیس د وسلوالو په نوم دغه کډوال ځوروي، ورباندې چاپې واهي. دوی وایي چې څو ورځې وړاندې پولیسو د غلطه د شک په بنیاد 15 کډوال ونیول چې وروسته یې خوشي کړل او درې کسانوس هم په زندان کې دي. د شمالي وزیرستان د تاخیلونه بې کوره شوی او پښتون ژغورنه غورځنګ د سیمې یو فعال زکیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نور د کډوالۍ ژوند نشي کولی، حکومت یې ولې نستنوي. بل لوري ته خواره واره پراته بې کوره شوي په مختلفو هیلو بهانو تنګولی شي.
موږ خو د کډوالۍ ژوند کوو، د وخت نه 19 کاله پوره کېږي چې کډوال په بکاخیل کې کې هم پراته دي، هلته نور ځایان کې هم په خپله مرسته پراته دي چې موږ ورته نوی کیمپ وایو. ډومیل سیمه کې چشمه ورته خوشا اتیا کورونه هلته آباد وو. وخت نا وخته پولیس راځي، کله د شک په بنیاد باندې کسان نیسي. هم فوشا 15 کسان نیولي شوي وو د شک په بنیاد باندې، باقي 2-3 پاتې نور یې راخلاص کړل. موږ د کوچیانو ژوند ته نور نه یو تیار چې موږ کله په یو ځای کډه کوو، کله په بل ځای کې کډه پرته وي. موږ د وخت نه هم غوښتنه کړې وه، اوس خو بالکل موږ غواړو داسې چې موږ خپل وطن ته بېرته ولژي، خپل وطن راته آباد کړي. په دې خاطر موږ بار بار غوښتنه هم کړې ده، اوس بیا هم موږ دا غوښتنه کوو چې موږ دا په ښه طریقه سره خپل وطن ته بېرته ولژي.
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې کډوال د کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ دي. په وار وار ور سره ژمنې وشوې خو لا یې هم ستانه نه کړل. ژوند یې د کډاو سره مخ دی.
دغه کډوالو خو ډېر تکلیفات دي، ډېر مشکلات دي. چې یو دوه مسله حل کیږي، بیا بله وي، چې حل کیږي بله وي. نن ته وګوره دمره سخته ګرمي ده، زمیش کډوال په خیمې په تمبیون کې پرته دي. هیڅ قسم باندې باز نشته حکومت چا غاته یا مطلب سهولات ورکو. دا خل ډېر غریب دی، ډېر د ستونزې مشکلات سره مخامخ شوی دی. او په دا اړه مې ډېرې جلګې کړې دي، مرکې مې کړې چې نه را د میش خپل سیمې ته واپس ولوي. خو تر اوسه پورې میش سره مطلب واده خوشي خو نیټه چې کومه د میشته د واپسۍ نه درو کوئ نه را. دا حال ده د کډولې ژوند ته نه دی تیار. نه را مې مطلب نه رېشنې کې نه د پیسې کې، ځکه چې میشته پیسې مې لوي نه په خپل ټیم خپل کلیتا دا غوښتنه کې دا مطالبه وي کې.
د بنو ډویژن پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو شکایتونو لری کولو لپاره پوره هڅه کوي. هر ډول خیال باساتلې شي چې عام خلک و نه زبرول کیږي. کم کسان چې د شک په بنیاد نیول شوی ول هغه خوشی شوی. د غلطه د امن امان په مخه پولیس چاپی وهی، خو مقصد یې عام خلک زبرول نه بلکې امنیت ټینګ ساتلو په مخه کاروایی کیږي. کډوال وای چې یو لس کله پوره کیږي په وار وار یې د ستنولو غوښتنه کړې. نور د حکومت فوز د دوی سیمې صفا کړي، ستانه دې کړي چې ستونزې یې کمې شي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه او خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د کډوالو ستنولو لپاره د دوی د سیمو صفکولو عمل روان دی. څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو د کلیرنس ریپورت ورکړي نو د دوی د واپسۍ بهیر به پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د خبرونو د لنډیز وخت راغلی. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جنگ پیل کېدو وروسته په ایران کې موجود د پاکستانی وګړو خپل هیواد ته د راستنېدو لړۍ روانه ده. تېره شپه شاوخوا 4500 کسان د تافتان بارډر د لارې خپل هیواد ته را داخل شوي دي. په تافتان کې د پاکستانی چارواکو په خبره چې په تیرو درې ورځو کې د تافتان بارډر د لارې د زرو څخه زیات کسان راستانه شوي. په خیبر پختونخوا او زمشو قبیلی د لوکی د جرګې د نظام د بیا بحالۍ لپاره د کمیټې جوړولو سرکاري حکمنامه جاری شوه. تیر ورځ د وزیر اعظم هاوس نه په جاری شوه حکمنامه کې ویل شوی چې اتل سکونی کمیټې مشري به د سفران وفاقي وزیر امیر مقام کوي. د امریکا ولسمشر له هند او پاکستان دواړو نه یو واری بیا مننه وکړه چې د هغه په دریم ګړتوب یې اوربند وکړ. ډونلډ ټرمپ د سرګندونې د جون په 13مه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوز د مشر فیلډ مارشل آسیم منیر سره له ملاقات وروسته خبریالانو ته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د پوز مشر فیلډ مارشل سید آسیم منیر په واشنگټن کې په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې ولسمشر ټرمپ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د روانې همکارۍ ستاینه وکړه او په سیمه کې د پاکستان د سولې هڅې یې ومنلې. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې دننه او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره د 161 میلیونو یورو بشري مرستې کوي. په هغه اعلامیه کې چې دې ټولنې ته د خبره کړې راغلي چې له دې وروسته څخه له 120 میلیونه زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري موسسو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه به روان میلادي کال کې د افغانستان له خلکو سره 168 میلیونه یورو بشري مرستې وکړي. دغې ټولنې په یوې تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې دا مرستې په افغانستان، ایران او پاکستان کې له زیانمنو افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړې شوې دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2025 میلادي کال بشري اړتیاو یوازې 13% بودیجه ترلاسه کړې چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، بې ځای شوو او زیان ګاللو ته د مرستې رسولو مخه یې ډپ کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي دې ته په پام سره چې بشري ناورین نه هم په افغانستان کې د نړۍ له سختو کړکیچونو شمیرل کېږي، په افغانستان کې د ننه او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره 161 میلیونه یورو بشري مرستې کوي. په هغې اعلامیه کې چې دې ټولنې تازه خپره کړې راغلي چې له دې مرستې څخه 141 میلیونه زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري موسسو ته ورکړل شي، او د اعلامیې په ټکو په ایران او پاکستان کې هم افغان کډوالو ته 10 میلیونه یورو ځانګړې شوې دي. په دوام کې راغلی چې د اروپایي ټولنې نوې مرستې به د خوړو، درملنې، له خوارځواکۍ سره د مبارزې، څښاک اوبو ته د لاسرسي، روغتیا، حقوقي مشورې، د خطر سره مخ خلکو د حقونو د ملاتړ، بیړني حالت کې د زده کړو، په ځانګړي ډول د نجونو لپاره او د طبي آفتونو په برخو کې وي. په اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د بحرانونو د مدیریت، برابري او چمتووالي کمیشنری مشري حاجا لهبی په حواله راغلي چې اروپایي ټولنه دغه شان نه هغو افغانانو سره چې په افغانستان دننه او په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې لګڼو ستونزو سره مخ دي مرستو ته چمتو ده. نوموړی د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو څرګندونو کې چې بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو غونډه کې کړي او یوه برخه یې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبرې کړي ویلي
نږدې دېرش میلیونه کسان په افغانستان کې دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري او هر یو له دې دېرش میلیونه کسانو څخه یو شخص دی چې نوم لري، کورنۍ لري او خپله ټولنیزه کیسه لري.
د لامیا د لوړ پورو چارواکو غونډې سره هم مهاله چې د اروپایي ټولنې په کوربهتوب د جون میاشتې په 14 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې بحث وشو خپره شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي له 2021 کال راهیسې د افغانستان د ناورین د هواري لپاره 380 میلیونه یورو زیاته مرسته کړې ده. په 2021 کال کې د اروپایي ټولنې د بشري هوایي پله لپاره راهیسې ټولې 40 تلوتنې شوي او شاوخوا 2150 تنه مرستې افغانستان ته انتقال شوې دي. په بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو له غونډې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا هم په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2015 کال بشري اړتیاو یوازې 13% بودیجه ترلاسه شوې چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو او زیانګالو ته د مرستې رسولو مخه یې ډپ کړې ده. په دوام کې راغلي چې له 400 زیات روغتیایي مرکزونه او نږدې 300 د تختیې مرکزونه غیر فعال شوي چې درملنې او اړینو مرستو ته یې د میلیونونو خلکو لاسرسی محدود کړی دی. د اوچا په خبره د مې میاشتې نه تر اکتوبر پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته بیړنۍ خوراکي مرستې ورسیږي او 15 میلیونه نور به له مرستو بې برخې پاتې شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، سخت کال په خوست کې 200 هکټر ځمکه باندې کچالو کرل شوی چې کروندګر یې له حاصلاتو ته خوشبینه دي. دوی وایي په دې ولایت کې د الوګانو پیداوار ښه دی او کچرې ساتنې لپاره د سړې خونې جوړې شي او بازار موندنه ورته وشي نو حاصلات یې څو چنده زیاتېدای شي. بل لوري ته د کرنې ځایي چارواکي وایي کروندګرو سره په مرستې وکړي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل ناور.
که څه هم د افغانستان په مرکزی او شمال ختیځو سیمو کې له پخوانه د کچالو یا پخوستۍ لهجه د الوګانو کار او پیداوار ډیر دی، خو اوس په خوست کې هم د کروندګرو دې لوري ته پام ډیر شوی دی. په خوست کې عموما خلک په ترکاریو او سبزیو کې د کیفیت، خوند او ذایقې له نظره ځایي حاصلات ډیر خوښوي، خو د نورو سیمو په شان دلته هم د ساتنې لپاره مناسب ځایونه نشته. یو تن کروندګر نقیب الله مشال راډیو ته وویل
دورته ساک کال چې دا الوګانې بیخي ډیر کرلې دی، یعنی بل داس خبره د چې نره سوزای خوان نشته، علی ګونه ته بیخی ما خړولای دی، خاط نتیجې ور کړی دو خو کار کړی دی، او بل زکه مو ان شاء الله خېدی بیخی خو علی ګنه استلای کیږي. تو شرم نه دیش من علی ګون وکړو او 200 من درې سو من علی ګون زنه وبوسو.
د خوست یو بل کروندګر عارف الله هم وای چې تر نورو سبزیجاتو د دوی پوزای کې د الوګانو یا کچالو پیداوار خدای خو کپ وخت او خبه ورته او پلور شي.
کنیمه دا غا ګربه سره سها چې دا دا خو بيخي ډېر سبزی هم کرلای کیږي، ارزه کرلای کیږي بيخي الحمدلله. سا خو بيخي خالوګانو موږ خو حاصل ورکړ ساګ ما دا سو خای سره سلور سو من الوګان کرلې دي، او یو نه پرم ما ته دلته نه راغله چې یو تاسو سره مرسته وکړو یا با کومه کوو. دغه تبا یو تصمیم جوړ کی مطلب تصمیم ونی سي چې موږ دا حاصلات خره ټوزي.
په ورته توګه په خوست کې ترکاری پلورون کې هم په ټوله کې د خوست ترکاری او په ځانګړي ډول د دې ځای د الوګانو پیداوار ښه بولي. یو تن ترکاری پلورون کې همیش خان وایي
زمایشی پاکستان نارسی چه ویلاشی ده پوسته کوبل نارسی چه راسیه نارسی پل خمری نارسی کندیس نارسی غازنی نا دغه منطقه نارسی باید دم راست دا وشه چه کانونی دا وشه چه باید سالی خین جولی شوی تا دا وسط تلاشی.
بل لوری ته د کرنې د برخې مسؤلین هم د خوست د سګنی کال د الوګانو حاصلات ښه بولي او وایي د خوست اقلیم او خاوره یې ودی او حاصلاتو ته مناسبه ده. د کرنې ریاست استاد انجینر عبدالسلام همتیار ویل دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د سړو او شنو خونو شمیر ډیر کی.
ساگ د کچلانو چې دی بهي خه نتیجه ورکړی دا ځکه چې د خوس خاورا اقلیمی شرایط ورته مناسب دي او ساگ کل تقریبا 200 هکتار ځمکه په کچلانو باندې کرل شوې ده. موږ کوشش کوو ان شاء الله چې مناسب مارکیټینګ ورته پیدا کړو. یو به د بزګر لپاره هم عواید لاسته راوړل شوي وي، د ستونزې خورې مشکلات به هم پرې راپشوي، او بل پلته به زموږ مارکیټینګ د خپل عوام وګړو لپاره مناسب ډول پاتې شوی وي.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کلنی ډول له 400 څخه تر 500 زره ټنه کچالو تولیدېږي، چې شاوخوا 40 سلنه هغه یوازې له مرکزي ولایت بامیان څخه په لاس راځي. که څه هم په افغانستان کې کچالو تر ډېره کورني مصرف لپاره کاریږي، خو یوه اندازه پاکستان، هند او منځنۍ آسیا ته هم صادرېږي. کتونکي وایي اړتیا ده چې د کچالو د صادراتو لپاره د معیاري زیربناو جوړولو او د سیمې په کچه بازار موندنې ته کار وشي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر تیرا قومي جرګې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو غځولو لړکې په مشروطه توګه سلا شوې دي. خو د جرګې مشرانو مشالې ډو ته ویلي دي حتمي پرېکړه یې نه ده کړې. په تیرا کې امنیتي ځواکونه غواړي چې په لرې پرتو سیمو کې عملیات وکړي او له خلکو یې غوښتي کورونه لنډې مودې لپاره خالي کړي. نور تفصیل فهد شینواری.
د تیرا قومي جرګې و مشر کمال الدین پردی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پیښور کمشنر ریاض مسعود په سالسای کې امنیتي ځواکونو ته خپل شرطونه وړاندې کړي دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو غځولو لپاره به یوازې په مشروط ډول خپل کلی خالی کوي، خو تر اوسه لا ورسره حتمي نتیجې ته نه دي رسیدلي.
چې موږ به په خپل علاقه کې د یوې علاقه لوکلیا عارضی شیفټینګ آغا برداشت کو، موږ نقل مکانی بهر ل نشو کولای خصوص شرایط او سره داغه شرایط او خبرې موږ بیا دوباره ریاض مقصود سے لا کې خو او هغه بیا موږ لا به دغه خبرو باندې ټیم وغختلو چې موږ به پدا باندې مشوره وکړو او هغه جرګې او مذاکرات او خبرې جاری دي. نو کومه متفقه فیصله د حکومت او د مشنونو ترمنځ د کډو په حواله سره اعلان نشو یدو، دا توقع امید لرو چې یو ښه حل به تر بوسی چې د دوه هغه مجبوریونه هغه اپریشن هم وشي او د موږ عوام لا تکلیف هم نه رسیږي.
د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر شفیصل پردی ویل چې د تیرا قومي جرګې غړو په مشروط ډول د عملیاتو تر سره کولو او کورونو پرېښودو لپاره رضامندي ښودلې، خو سیاسي ګوندونو مشران او ځایي وګړي با د کلیو خالی کولو د پوځي عملیاتو مخالفت وکړي.
په هیڅ صورت باندې عوام او مونږ خلک د تیرا دغه نه تیار چې هغه کړي وکړي، خو حقیقت دا دی چې هغه خلکو مته دا خبره نه وکړي چې مونږ کړي کوو، بلکې حکومت ته سخت شرایط دایخي دي چې ویته ویلي چې کته سو مونږ نه به خو کړي نه کوو، که کوي نو پوري به کیس 5 لک روپۍ مونږ راکو، که کور مو وګرځيږي یا مات شي یا اوسي زینو به غیبه 50 لک روپۍ راکو، چې هغه حکومت دغه خبره نه تیار نه در. مطلب دا چې تیرا عوام په صورت باندې د خبره نه تیارېږي، خو بیا موږ سیاسي خلکو سیاسي جماعتونو د خبره برملای لونو کړو چې یو کډ وخل نه تیار حکومت ته چې په کومه طریقه کیږي هغه د خپل سمي باندې د شتګردي د وطن او علاقې نه ورکه کی.
د خبر ضلع په تیرا کې د بدمنۍ پر لپسې پیښو نه پس هلته میشتو امنیتي ځواکونو په کومونو غږ کړی چې دوی غواړي په مخصوصو کلیو کې د وسلوالو پر پراخ عملیات وکړي چې دغه سیمې ترې پاکې کړي. په تیرا کې وسلوالو سږ کال د فبروري نه تر مئی میاشتې پورې لږ تر لږه 4 ځایي کسان تښتولي او ریاستي ادارو لپاره د جاسوسۍ په تور وژلي دي. بل پلو هلتا د مئی په دروشتمه نیټه د جنود الخیبر په نوم یو امن لخکر هم جوړ شوی او په دې ورستو کې وسلوالو سره د ډزو تبادله هم کړي. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR په دې ورستو کې جاری کړو بیانونو کې ویلي چې دوی په تیرا کې وسلوالو ته درنه مرجوب لاړولې او اوس غواړي دا عملیات ورپسې لرې پرتو غرونو ته هم وغځوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سوات په منګور کې سرکاري ملازمینو د صوبایي بجټ پر ضد مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې وفاقي ملازمینو په شان یې مراحت زیات کړل شي. د مظاهره چیانو وینا وه چې ګراني زیاته شوې ده او تنخواګانې کمې دي چې له وجې ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا صوبایي حکومت په بجټ کې سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% اضافه اعلان کړې وه. په دې اړه تفصیل د موږ همکار نیاز احمد خان راکړي.
قدر مند اوریدل کو سلامونه پیرزونه زو نیاز احمد خان یم او د سوات نه تاسو مخامخ یم. قدر مند اوریدل تاسو چې کوم دا اوازونه اوري په سوات کې کم سرکاري ملازمین دي هغه د خپل مرات او ترخاکانو د پاره چې دین او احتجاجي مظاهره کړی دا او مظاهره روانه ده. دغه کم ملازمین چې دي هغه وایي چې په تیر بجټ کې چې کم د سرکاري ملازمینو په ترخاګانو کې زیاتواله 10% شوی دی هغه د ګرانۍ مطابق نه دی. دغرنګه د پنشن متعلق او چې کم کسان ریټایر شوي دي 5% سیوا شوي دي هغه چې دی نو هغه پوره نه دی. مثلا دغه تنظیم مشر علي رحمان موجود دی چې د سوات ملکن ډیویژن د ملازمینو مشر دی. زه پوښتنه کوم چې نن ولې راوته په احتجاج یې سوای رحمان ته
ډیره مهرباني یاسب. زمونږ نن د احتجاجي پروګرام چې دی د زمونږ د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت په منځ کې یو ډیر زیات تفاوت دی. سرکاري ملازمینو سره صوبایي حکومت ډیر زوره مزیته کړی دی. زمونږ وفاقي حکومت چې دی هغوی په تنخواګانو کې 10% او ډسپیریټي الاونس دی هغه 30% اضافه کړی ده. نو یقینا چې دا د مهنګایو مطابق باندې انتهایی کمه ده. هغه مونږ کې زیرې کې برابر ہے. خو بہرحال بیا مونږ عزت بیا 10% او 30% بیا هم څه گزاره به وکړو. خو زمونږ صوبایي حکومت چې کله بجټ پیش کړو نو هغوی په تنخواګانو کې 10% او په ډسپیریټي الاونس کې 30% مرکزی الاونس کړو هغه کې 15% اضافه وکړه. نو زمونږ د حکومت د دا مطالبه ده چې کومه ډسپیریټي الاونس کې کوم اضافه مرکزی حکومت کړی 30% نو صوبایي حکومت تم باغ شانتی 30% اضافه وږي او دغه شان د پنشن اصلاحات په نوم باندې کمی خبرې روانې دي هغه کې اضافه وږي او زمونږ چې کم طریقه کارو د پنشن هغه ضرورت طریقه کار دي بحال کی او نوې نوې تجربې دې څنګه باندې کوي.
سونه ملازمین دي تاسو دلته کې او لکه سونه خلق د دینه یا ملازمین دې متاثر کیږي تاسو په خیال
دلته کې چې په دې زمونږ په ضلع کې تقریبا 24000 سرکاري ملازمین دي چې هغه دینه متاثر کیږي او دغه شانتی په صوبه کې چې ده تقریبا 80000 سرکاري ملازمین دي چې هغه یې لکه د دینه متاثر دي.
سرکاري ملازمین اتحاد، سرکاري ملازمین اتحاد، هم مرګي بوکي هم کاګي بوکي چینی مهندي یې اوندا مهندا یې دالي
یو مشر نه پښتنه کو سلامونه په پیجن ګلو راته وکي تاسو سونه تنخواه او خراجات څومره دي بری راته پاسو کې په کم کم کې تاسو
هو اریګیشن کې مو جی سینیئر کر کې ما او بد دي سر بارمون مينن دي جی او بد دي سر سره اسمو کو او 1050 زما تنخواه نن ماته کې مو تنخواه ملويږي زما دي حل ته وګوره چې دا زما سره دي تنخواه دي غربت دا کار کړی دي ولې چې زما بچي لکه په خېټه باندې ماړه کړی دا نو هغه صحیح تعلیم ورکول شم نه بل څه ایس لکه ضرورت زما په خپل تنخواه نه پوره کیږي هدي خپل مرګرو سره پدې کړو ته پدې سپینه کړه زما حل لکه تاسو جو تاسو ګورې ما
سم بچي دی کړه سوبره
زما ته بچي دی خیره بنځمې لوريان دي او درې دغه دي ځامن مې دي نو زمونږ د پکار دي حکومت د پکار دي زمونږ دغه باندې رحم وکي او موږ د حال باندې رحم وکي زمونږ تر هغه کاني کوم چې مطالبات دي هغه حل کړي.
قدرمند اوریدونکو تاسو نارې هم اورېدې دوی احتجاج هم وکړو. ما سره چې دنه په سوات کې د کلاس فور یعنی درجه سهارم داغې چې کوم صدر دی سید خطاب صاحب موجود دی دوی هم په دې کې تقریر هم وکړو. دوی د پسې په پوښتنه کوو چې د یو سرکاري ملازمین په دې وخت کې دغه ژوند څنګه روان دی دغه څونه ترخه ده او دغه طرز ژوند څومره دی.
یرا منګه خو ته سیو چې نمړی ولج باندې یو دا کومه تنخواه چې راکې دا زمو په سواد کې د بیل نه کیږي د ګیس د بیل نه کیږي ما تاسو ته مخکوم ویلو چې موږ په 25000 روپۍ د بیل بیل لازم 15000 موږ کور کرای ورکو 50000 روپۍ زمو تنخواه ده او دا سوبې حکومت دا داوا کوي زمو سوبې مالدار ده د ځان لپاره خپل پوره مارات ګټي او موږ وته ستاره دی پروګرام په 77 کې 23 تاریخ پورې زمو د جایز مطالبې ختم کړي کله بیا به دا ټول ملازمین راوځي او ستاسو خلاف راوځي د دې سوبې حکومت باندې خلاف تحریک چلو
قدرمند ورګ تاسو واوري دل دغه احتجاجي مظاهره په سواد پرېس کلب مخې ته دغه ملازمین وکړه چې په سواد کې سړي زره ملازمین دي ای وای چې را د دوی چې کم تنخواه ده هغه د ګرانۍ په لحاظ سره د دوی گزاره پکې نه کیږي بلخو حکومتي چارواکي وای چې را مونږه هر کال د دوی په ترهاګانو کې زیاتواله راولو سخ کالو چې دنو 10% په تنخواه د دوی بنیادی تنخواه ده پایګه اضافه شي د 15% د دوی په مرامتو کې اضافه شي سرکاري ملازمین وای چې د جون په 13 نیټه باندې به لوی احتجاج کوي په پیښور کې چې پای کې بعد د خیبر پښتونخوا ټول ملازمین را جمع کیږي او خپل وختونه به غواړي د سر خپل قربانۍ د فقاهه تاسو ته اجازه ورکړي د الله په نام
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
دغه تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بنظیر انکم سپورت پروګرام مشر د پیپلز ګوند سېنټر روبینا خالد وای راتلونکي 28 جون نبا دوی د بنظیر هنرمند پروګرام یو نوې منصوبه پیلوي چې زنانو وکړي شي چې خپل د هنر او زده کړو مطابق په خپل روزګارونو کړو په خپل حقوق درې دوه جوګه شي د زنانو د حقوقو خېګړې لپاره کارکونکي مدني فعالان وای داسې منصوبو ته د پاکستان زنانه ډیر اړتیا لري د پاکستان د زنانو غټه شمیره دا وخت غیر روزگار ده تفصیل شبیر احمد جان
د بنظیر انکم سپورت پروګرام مشره او د پیپلز ګوند سېنټر روبینا خالد د خپل ګوند په ټولنیزو رسنیو ویبپاڼو ورکړي چې دوی هواد کې د زنانو خپل روزګارونو په اړه د بنظیر هنرمند خواتین په نوم یو نوې منصوبه پیلوي چې ورسره به زنانه د خپل روزګارونو او هنرونو له لارې په خپلو پښو درېدو جوګه شي او په هیڅ چا به هم دوی د اقتصاد لپاره انحصار نه لري دا چې زنانه څه وایي په خصوصي توګه هغه ښځې چې بېوزله دي او د بنظیر انکم سپورت پیسې هم اخلي او بیا حالی زالی هم کوي په کورونو کې د کارکونکو زنانو د سازمان مشره ګلمینوای چې دا به یو ډیر غوره کار وشي کچره دی غریب زنانو ته روزګار نو ورکړ دي شي ځکه ډیر پکې کونډې دي ډیر یتیمانی جنکه او د سو نارینه بے روزګار دي
زما د خیال دی چې خخ پروګرام دی بنظیر یو داسې کار کړو دي چې د کټو خلک په خوشاله دي خدا به د خلک څنګه ਵਿਚار چاند لګ جايږي نه دا به د دین الډی زیات خوشي چې ګر دي روزګار شروع کړي خزولا سپیکشن کوروشي کرهانې کوروشي یا داسې دی خبر دا کوم زنانو خنرمن دي او دی کوم مټیریل تیاری او دی د خرصور بندوبست ولوشي یا ته هغه په اوزیت پیسې ملاويږي بهشک ادي سره خدا الله ارشش دی خو بخر لیږي برندونو تک چې کوم سامان دی نو کول دي زنانو د لاس نه اوته دي مزه مې چې دی دا سه طریقې کارو کی چې د خویا فکسانه کولو کی هغه کی صرف زنانه دي د شپې په کې بالکل سړی لی خیر د دروازه نه خو نه د 2 بجو پور زنانه ولټي ورکي نو کم اسکم زم بټو لخوین دی پکار وي ځکه چې هغه دا هم بوسنی چې بیرته دفتر ته زمو الته به انټری کوم ما به رجستریشن کیږي او کړو بہترین کار دا کمستان ہے جگہ بہترین کار دے خو بہترین بدا اڑے چھ جگہ دا روزگار شروع چھ خزو
طاہرہ کلیم چھ دایو نڑیوال ادارے سرا پ خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان کے دزرانو د توانولو دوی تا ڈیجیٹل روزنے او بیا روزگار نو موقع ور کول بند کار کوی وای چھ شوخ او یا فیصد زنانہ پاکستان کے داسی دی چھ د کور پنارینو انحصار لری او ہس خپل روزگار نہ نہ کوی نو بعد دوی پر روزگار کڑی شی
کم گو گورو د پاکستان کی 2% خزی چھ دی اگے صرف د روزگار زمرہ کی راضی او داغی نه علاوه چینه تقریبا 9% خزی دا سیدی چې داغی سره سهونر او اسکل شتا خو اغي بے روزگار دی او اغي ته روزگار ورکړي کی دی داغی نه علاوه چې دا بقایا زمون سره تقریبا 80% زنانه پاتې شین او دوسرا سرٹیفاید روزگار هنر نشتا چې پاغي باندې اغي روزگار وکړي شي
مړوای کده هوا زیاتره زنانه دغه نقد او تیار پیسو ته ناسوی نه دا پټولنه او ملکی خزانه هم بوج دی او نه دوی او نه ټولنه بیا پرمختګ کوي
کولی شي نو خپل روزګار سره به دوی هر څه کولی شي.
به زنانه صرف د وظیفې ته محتاج نه وي او د وظیفې چې کوم سونه ورکړي کیږي هغه هم فکس ته پاغه باندې کور نه چلی دی کیږي. نو چې کله د یو زنانه سره هنر تر لاسه وي نو هغه په هنر باندې خپل ګټه زیاتولی شي. هر میاشتې راغې سره سونه وخت خپل کور کې دننه کم چې زمونږ د خیبر پختونخوا ماحول دی چې باغې کې زنانه ته د کور نه بهر عزتو اجازه ډېر کم ملاویږي. نو که پاغه علاقه کې انټرنیټ اکسسبلټي وي او یو موبایل فون وي سره نو هغه خپل کار چې دی نو هغه د کور نه هم کولی شي.
د سینیټر روبینا خالد تر مخه بېنظیر هنرمند پروګرام پرانسته به په 21 جون د ګوند شریک چیرمن او د پاکستان صدر آصف علي زرداری کوي. دی وایي 21 جون دروخه د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د زیږون وس هم ده. د پامل ده زیاتره وخت پاکستان کې په ټولنیزو رسنو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام باندې نیوکې کیږي چې ګنې دې نغدو پیسو زیاتره خلک ته کار روزګار وستلی دي او تیارو پیسو ترلاسه کولو دغه خلک په ملکی خزانه بوج او بیکاره کړی دي او دغه غوښتنې د حکومتونو نه خلک کوي چې باید زنانو له نغدو پیسو پر ځای روزګارونه ورکړي شي چې ملکی اقتصاد کې خپل برخه واچوي. دغه مدني فعالان دا هم وایي چې په نړیواله کچه کوم وروستي رپورټونه د صنفي مساواتو په حق راغلي دي. د هغې تر مخه پاکستان د ټولو ښکته هیواد دی چې پکې جینډر پیریټي یا صنفي مساوات ډېر کم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د بلوچستان حکومت د مالی کال 2023 شپږم لپاره لزر عرب روپو زیات بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی دی. د خدانی صوبایي وزیر په خبره په بودیجه کې صحت او تعلیم څانګو ته ځانګړې پاملرنه شوې ده او ورته زیات فنډونه ورکړل شوي دي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشرانو ویلي دي چې په بجټ کې بیلابیلو څانګو لپاره د پانګو جاج اخلي او زر به خپل غبرګون ښکاره کړي. په دې اړه تفصیل د کوټې نه ایوب ترین رالیږي.
د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره کلیزه بودیجه یا بجټ د جون په 18 نیټه و اسمبلی ته وړاندې کړل شوی دی. د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې د جون په 18 نیټه رابلل شوی د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته د خزانې صوبایي وزیر میر شعیب نوشروانی د 1000 ارب روپۍ څخه زیات کلیز بجټ وړاندې کړی. د نوموړي د وینا له مخې په راتلونکي کال کې د غیر ترقیاتي کارو لپاره 640 ارب روپۍ ټاکلې دي او د پرمختیا د کارو لپاره 251 ارب روپۍ ځانګړي کړې دي. هغه زیاته کړه چې د دې مقصد لپاره به وفاقي حکومت 801 ارب روپۍ و بلوچستان ته ورکوي. دا ډول به د ځایي ټیکسو یا مالیې څخه 101 ارب روپۍ راټولېږي. په خپل وینا کې د خزانې صوبایي وزیر دا هم وویل چې د تعلیم په څنګ کې به 101 ارب روپۍ په غیر ترقیاتي برخه کې او 40 ارب روپۍ به د لوړو زده کړو لپاره مصرف کیږي. د نوموړي په خبره چې د بلوچستان حکومت د سیاحت یا روغتیا د څنګ د ودې لپاره 1 ارب روپۍ ایښی دي. په دې ترڅ کې مې کله د بجټ وروسته د بلوچستان د روغتیا د صوبایي وزیر بخت کاکر څخه وپوښتل نو هغه و مشال ډیډو ته وویل چې صوبایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د هرې ضلع په مرکز کې و خلکو ته د روغتیا بنیادي او ټولې اسانتیاوې برابرې کړي چې بیا څوک د علاج په خاطر و کوټ ته وراتلو ته اړ نه سي.
بدا کې ایمس کې مسلې بنظیر ایمبولنټری سرویس دی. هغه کې مختلف ایریاز کې په هر ډیسټریکټ کې موږ کم ګرد ایمبولنسان دي. تمام ډیسټریکټس کې هغه یو موږ انټیګریټډ سیستم جوړو او بیا د ایمرجنسی په صورت کې په 10 کیلومتر کیچمنت ایریا کې کم ایمرجنسیز دي هغه به کنیکټ کولو ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال سره. ایمرجنسی په صورت کې اټلیست هغه ایمبولنس اویلیبل وي چې هغه کریټیکل پیشنټ وي. لدې سره سره د چایلډ لایف فاونډیشن چې کوم د کشنانو دلته په کوټ سیول هسپتال کې وارډ دی هغه موږ ایکسټینډ کل سکم ډیویژنل هډ کوارټرز دي. د چایلډ ایمرجنسی وارډونه سړي په ټول ډیویژنل هډ کوارټر هسپتالو کې به جوړ شي.
پر بجټ باندې د حکومت او حزب اختلاف د غړو لخوا ګډوډ عکس العمل څرګند شوی دی. د مسلم لیگ نن سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي زرک مندوخیل وویل چې د راتلونکي کال په صوبایي بجټ کې د سیاحت او تعلیم و څانګې ته په ځانګړې توګه پاملرنه شوې ده. خو په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف عوامي نیشنل ګوند پارلیماني مشر زمرک اڅکزي زیاته کړه چې په اوسني بجټ کې ولرې پرتو او وروسته شاته سیمو ته زیاته پاملرنه شوې ده.
وړه هلکې وایز هلته سکیمان جوړېږي، یا زه سکول ورکوم، هاسپیټل ورکوم، یا مقصد کالج جوړوم، یا یونیورسٹی جوړوم، یا د اوبو سکیمونه ورکوم. نو داسې دی چې د ممبر په نشاندۍ ما ته کومه ځای منتخب شوی، نو ما ته لږ معلومات ستا د خپل هلکې په حواله ده چې وایز ما پوښتنه وکړي. نورې چاته څه داسې د جیب دپاره پیسې چاته څوک نه ورکوي. دا زموږ د بلوچستان متعلق چې کومې خبرې مشوره دي، هغه ډېر په غلطه طریقه باندې دا تشریح کېږي.
که څه هم د بلوچستان په بجټ کې د وفاق په ډول د سرکاري ملازمینو په معاش او تنخواه کې 10% او په پنشن کې 5% زیاتوالی شوی دی، خو د سیاحت کارډ لپاره 4.5 کروڑ روپۍ ځانګړي شوي دي. پر دې باندې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د ګوندو د اتحادیې لخوا په ګډه سره ویل شوي دي چې دوی به د جمعې تر ورځې پورې پر اوسني صوبایي بجټ خپل سم غبرګون خپور کړي. د بجټ وروسته د بلوچستان اسمبلی په تالار کې د خبریالانو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د حزب اختلاف مشر یونس زهري وویل چې د اوسني بجټ لپاره د صوبایي حکومت لخوا د حزب اختلاف څخه څه پیاوړي وړاندیزونه نه دي طلب کړل شوي. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د بلوچستان په تاریخ کې د اول ځل دی چې د صوبې کلیز بجټ د 1000 اربع روپۍ څخه اوښتی دی، ځکه چې تېر کال د بلوچستان بجټ 9.5 اربع روپۍ و.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.